افریق شما با مردم عزیز خود در تماس باشم.
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي دی هیله مند دی چې له زندانه د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په هیواد او نړۍ کې د کرونا وایرس د پراخېدو له کبله اندېښنو ته کتنه کوو. اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم لرو. سلام د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېرش مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د مای چاودنې اوه ملکي وګړو ته مرګ ژبله اړولې ده او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېرش مثبتې پېښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر 1,000 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
په تیرو څلور ورځو ساعتو کې ډېرش مثبتې پېښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یو پیښه ثبت شوه چې په دې دیشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
شغلی مایار هم درنګوي په افغانستان کې 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوی چې نوې تنه یې میرمنې دي. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمیزې اردو سلر ویشتنه سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د خاجغار ولسوالۍ سیمیزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و چې دا مرګ ژوبله واوښته. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل
موږ د پیښې په ځای کې یو شاهدان و امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولسنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
شغلی عمری دا هم ویل چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د تخار د والي وین محمد جواد هجري بیا وایي چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست نه دی سپارلی. اخوا په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله اوه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغې په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اوه تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 15 تنه یې وژل شوي دي او 2 نور یې ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دي هغه ځینې راکډه شوي دي او په پکتیکا کې مېشت دي د کوزي پښتونخوا د میرانشاه سیمې پورې تړاو لري.
شغلی آریان وایي چې دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای سوی و چې د یادو کډوالو ډسنډو له موټر پرې ور برابر سو خو تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونوباسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستاني کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 20 تر 28 نېټې پورې پیل سي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره راجستر سوي چې باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډېر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې لیدل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 16 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وي چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خورېدو او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم په راټیټېدو دي. د نړۍ په بازارونو کې هیڅ کله د تیلو بیې دومره نه وه راټیټه سوې. نن دوشنبه د اپریل 16 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیه تر $15 کمه سوې ده چې دا په امریکا کې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په روان بهیر کې د بندیانو د تبادلې پر اهمیت د یو شنونکي نظر پوښتو.
که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغه شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ییز اردو 19 سرتیري وژلې دي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته اندېښنو ته کتنه کوو.
پکار داره چې تعداد ټیسټونه زیات شي. که چېرته ټیسټ ونه شي، د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونیو اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه امکان برابر کړي. خغلی کې ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خوا ویغږ وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او بشري خواخوږۍ له مخې بندیان خوشې کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی. دیوان ادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلي نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
prisoner releases is a matter for the government of Afghanistan and a matter for
د بندیان خوشی کول پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده. خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوق لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړه لوري هڅوم ترڅو دواړه لور لخوا د بندیانو د خوشی کول لړۍ چټکه او بین افغاني خبرو ته لار هواره شي.
خغل نیکولاس کی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې وست امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولس مشرۍ مانی لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه چې نه غواړي د موضوع حساسیت لکبل نو واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکیل دی. د ولس مشرۍ مانی د لومړی مرستیال دفتر ویل شوی چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوش کولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دی 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشري ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت ته تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسید نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو ته سپارل شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر ناوخته. قابل دا چې په دې لیست کې ډیرې نیمګړتیاوي دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشي شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو بهیر به د بین الافغانی خبرو پیل ته لاره پرانیزي، خو د سیخکاری چې په دې بهیر کې یو څه ستونزې هم شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل ازادي راډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبانو هم د دې بهیر په اړه خپلې ملاحظې څرګندې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نه شي، نو وضعیت به د تیر په څیر یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی ولی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي په کار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده، له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې کړي.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو لپاره آماده شوی ده. که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ښه زمینه برابره کړي، او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی او طرفانه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېروي دا د خدای بندګان دي او زموږ او تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي. که د جنګ جبهې ته ځي، نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي، او که افغان خواته راځي، نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې که اخلاص نه کار واخلي، دې فرصت نه استفاده وکړي، دا بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي شي موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشې کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اعلی لاسته ورغلی دی چې دغه اعلان استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اعلی نه ګرځي چې د دواړه طرف راشي او د دې نه د یوې فشار د اعلی په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې یاشا د دې عبادت د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر باندې یم چې دواړه طرفونه دا خلاصېږي، دا خلک بېرته د جنګ جبهې ته په هېڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې دغه د فشار اله ګرځي، فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د علي شکل باندې استفاده وشي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سوال شاین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کې د شدید لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشې کولو پروسه ځنډیږي، بین الافغاني مذاکرات سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیر کم سیاسي تشکیلوي. زما په اند باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیان په یو وار باندې خلاص کړي.
د سیاسي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تخار ولایت د خواجه غار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او څلرویشتنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان په شا شول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د تخار د خوجغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګای برید کړی و، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولس تنه سرتیري وژل شوي او پنځه تنه هم ټپیان شوي دي. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو، شهیدان و امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنیه قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولس تنه ځواکونه وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خوجغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې، د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي، هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې ډیر ژر به په خوجغار ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات پیل شي. سیمه ایز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کیږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه را پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې سیمه ایز ادارې به هلته بې غوري کړي وي، خو تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی و او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه یې هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او په تیرو څلورو کلونو کې درې ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
قدر من اوریدونکو را سره وسید همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې له معلولو ماشومانو سره د ناوړه القابو د کارولو پر زیانونو بحث کوو. د خبرونه په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ اونیز پروگرام هم خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 نوې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو څرګند شمېر 1026 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې 110 تنه روغتیا پال هم په کورونا وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له پرله پسې خبرداري سره سره یو شمېر عام وګړي قرنطین ته پاملرنه نه کوي. ناجیه ساپۍ کابل ښار ته وتلې او دراپورې برابر کړی.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی ښار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي، او اکثرو برخو کې د خلکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. که هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړ دي سو ښار ته راووځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بې وزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو له خوا نه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بېوزله دي، فقیر دي. ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته پرانیزي. هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبوره دي. نو دا چې دا قرنطین اصول سم مراد شي، نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي، او دغه بېوزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ تاجران لاسنیوی وکي، همکاري وکي، ترڅو دوی مجبور نه شي لکونه راووزي.
کله یوې خوا په ګرز بندیز کې انتقادونه موجود دي، لبلې خوا خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګل آغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس په مخنیوي کې خلک هم بې غوره دي، بې ضرورت ګرځېدلو څخه اوس هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه. چې په دې دیشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,086 ته رسیږي.
ښاغلی معیار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 6,612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1,086 مثبتې دي چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
له کابل نه د ناجیې ساپۍ راپور مو اورېده. په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د امکاناتو د نه لرلو له وجې دا پروسه درېدلې ده.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید-19 د خلکو روږدي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطح تر ټولو ډېر د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید-19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کرونا وایروس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د PCR یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 یا پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګېدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک کړي دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید-19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او موږ مشخص سیم قرنطین شي په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیو پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,086 د کورونا مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 6 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او وقایې په برخه کې فعالیت کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل دولت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ ځینو ادارو ته ورکړي دي چې لګښت یې خلکو ته ځینې شکونه پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چمتو دی چې په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په خاطر د ځینو ځانګړو ادارو د لګښتونو لیستونه په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې خپاره شول او پکې ولیدل شول چې د یو عادي ترموز، چپرکټ، دوشکې او داسې نورو لوازمو بیې پکې زرګونه افغانۍ ښودل شوي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر دغه ټولو ادارو غږ وکړ چې په دې برخه کې د خپلو لګښتونو ځانګړتیا، جزئیات او کره اسناد له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون منشي حمدالله ارباب د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې شوو لګښتونو خلکو ته شکونه پیدا کړي او مصرفونکي ادارې د قانون له مخې مکلف دي چې خلکو ته د لګښتونو د شفافیت کره حساب ورکړي.
ټول مربوطه ادارات چې په دغه برخه کې کار کوي، د خصوص د کورونا د مخنیوي په برخه کې هر افغاني چې مصرفي دي د هغې حساب باید ولس ته ورکړي، په خصوص د روغتیا وزارت چې یوه افغاني په مرکز ولایاتو کې مصرفي دي، دوی باید ټول جزئیات سره د اسناد سره د ګلونو خلکو ته مخې ته کښېږدي.
اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان دولت په مرکز او ولایتونو کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي، او که دغه پیسې په شفافه توګه ونه لګول شي د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه به له ستونزو سره مخ شي. خاغلی ارباب له رسنیو هم وغوښتل چې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې له اړوندو ادارو څخه د لګښتونو کره اطلاعات ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حاضر دی چې په دې برخه کې د هر افغانۍ د لګښت حساب ورکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
هر روان افغانی که به ما سپرده میشه ما مطمئن به یستیم که حساب دی باشیم.
هر افغانی چې مونږ ترکول کیږي مونږ حساب ورکوونکی یو، او که پراتلونکي کې هم هر څومره پیسې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره راکول کیږي ژمنه مو دا ده چې ټول لګښتونه له جزئیاتو سره په شفافه توګه له خلکو سره شریک کړو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خلکو پر روغتیا او ورځنیو چارو منفي اغېز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوشنبې تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1026 تنو ته ورسید. د دغه وزارت مسؤلین وایي دولت تر اوسه پورې د یاد وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د مازیګر 4:13 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې کې 113 تنه طبي پرسونل دی. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو 4 سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د دې ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی وو. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل چې په دغه پیښه کې 19 سرتیر وژل شوي دي او 15 ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشې کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې د کویت 19 ناروغۍ مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشې کړي. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونه باسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عایشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 6 تر 28 نېټې پورې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړې. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریه په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پټ راټیټېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له 2 اونیو ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو لپاره احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کرونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمنی نن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي. خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتل او په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت په دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالاتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نور اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د څو میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي، څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د کارنتین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوي چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي. خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی، د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 12 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 12 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصول او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 12 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې لا 40,000 کسانو واوښت.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه پیلېږي. د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د کرونا وایرس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د معاینو لپاره د ری ایجنټ تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی او ولې د کرونا وایرس په معایناتو کې د ځنډ باعث کېږي؟ په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
ریجنټ هغه څه دی چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنټ د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یوه ظریفه کلمه ده، یعنې په معایناتو کې کارېدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنټ د کرونا وایرس د معایناتو برخه دی چې د کووید 19 سره په مبارزه کې ډیر مهم دی. کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر 1,45,000 زیات کسان وژلي او 2.2 میلیونه کسان ورباندې اخته شوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا وایرس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناک واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته شوې ده. د ناببره زیاتې سوي تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري شوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کارېدونکي معاینات آر ټي پی سی آرز نومیږي چې لستونی جنیټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یوه ناروغ کې د کورونا ویروس جنیټیک کوډ سته که نه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کیږي. ډاکټران او پالیسي جوړونکي متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لرې کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو په خپله هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ سو. کله چې د دې هیواد په هوبای ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا ویروس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو مرکز او وروسته امریکا له دې روغتیايي بحران سره مخامخ سوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري، خو ستونزه دا رامنځته سوي چې بېوزله هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوس کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو همداسې مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه غیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي بډا لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاله کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې که نه؟ بیا دا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
زه دا درې ګوتې مړې شوې بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنسته بس دا درې کال کې سینه ور راسه اوس غره په سخانې ټول قربان به ګان چې راس په رب سخانې دسته وای دا دا شاله ته ودای سه دغه کې ترجمة
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو خو شې دغه دغه خفه کېږي که نه
په پخارې پسې ویدي
یو چې پخه دې شته
پخه دې شته
موږ ته سکه جوړولی شي اوس دغه د پښه د ور جوړه کې پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې هم دغارې کړي
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کېږئ مایی پکېږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشاري کې درسې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی ده. هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا ده چې پخپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پرې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي باندې ملنډې وایي باندې. هغه د هرې خوانه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بالونو لاندې وي. مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بل مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته بل دانه چې د ماشوم دروزنه لپاره لکه تر لکه د خپل ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دی او خپل ماشوم وروزی. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانی د کنایه او دغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه کی او د خپل کمال د کمال نقطه او دغه د کمال نقطه ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا وعده د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو د رونو ریدونکو السلام علیکم، هیله ده صحت ولرې. د لوبل میدان په ویبل خبرونه کې موزه خاطر پردیس هر کلی کوم. زړه ترانه دی اوریدونکو، تاسو ته به تر معلومه ده چې کورونا وایرس د ژوند نور برخه ترڅنګ ورزشي برخه هم تر خپل اغیز لاندې راوستې ده. د کورونا په دې وضعیت کې تاسو ته تازه مطالب دالرو چې د افغانستان او افغان کرکټ لوبډل لپاره د بي تاریخي ورځ یادونه د کرکټ نړیواله شورا کړې ده. آی سی سی د کرکټ نړیواله شورا په خپل رسمي فیسبوک باندې د افغان لوبډل هغه ورځ یاد کړې چې لومړی نړیواله ورځنی لوبه یې تر سره کړه او په کې بریا یې خپل کړه. د شورا لیکلي افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره یو لس کاله مخکې د 2009 میلادي کال د اپریل میاشتې په 19 نیټه چې پرون یک شنبه وه خپل لومړی ورځنی لوبه تر سره کړه. افغان لوبډلې یاد لومړی ورځنی لوبه د سکاټلند پر وړاندې تر سره کړه او یاد هیواد ته د نه هاتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. بل مطلب دا دی چې د تازه تر سره شوی او چېډونو په اساس په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانون لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري او پرختیا د ډیابټ یا چاغښت تشدید لامل په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانون لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ځینو سرشمیرونو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست د قرنطین په ورځو کې ورزشکاران څه ډول خپل تمرینونه ترسره کوي؟ په دې اړه مو له ورزشکار سره مرکه کړې ده.
نو می رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت خم. زه کرکټ کوم، یو 15 شپه کال کې چې کرکټ کوم، درې کاله مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او دوه کال کېږي چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکاډمي کې.
افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل زیارت مو کرکټ مکوه، یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډیر وخت دسې شوي دي کنه. خو ما به خپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ ته تلم، بس پټ پټ بتلم کور کې، یعنی زه ډیر وهل شوی مې ما پلار هم مسافر و ورور هم کله کله والم کنه، یعنی ته کرکټ مکوه ته درس وایه. ما به درس هم ویل خو دومره نه، خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه.
مننه افغان صاحب، کچیر تر ته وایس چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې وو د 16 می کړی دی، د پکتیا ولایت نه په خوست کې گریڈ ون گریڈ تھری میں کرے دے گریڈ ٹو میں کرے دے ہوسٹ ولایت کی اور داس کنیکٹ اور ننگرا تمل سفر کر دی کرکٹ بورڈ طرف نہ یعنی خل لاس طرف نہ نمار در لوری پہ دی سفر
افغان سے بیو بلا موضوع اغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ؟
زه خو سار وختي پاسم، اول مونږ د 10 کم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډې ته، نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږي نو مرز ده کنه، مثلا بیا زو زم سار کې منډو کم ځان ګرم کوم، بیا شم کور کې یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس دا ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی، د هوم ورک پونم کنه کور کې د فټنس اما هغه ما ډاونلوډ کړی دی، زه په هغه ورسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم، یعنی کور کې که اوس هم چنان اکاډمۍ تمریناتو ځایونه پارکونه ټول بند دي، نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ښه، که چېرته راته ووایاست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوئ او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولې؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي، یعنی هوم ورک شو ورته وایي کنه، یعنی ډېر اسانه دي، یعنی د بدن رشد لپاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپو دا کوم عضلې چې دي دا پخی، یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلی وي یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي، که چېرته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي د اپ ډاونلوډ کې دې لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي، نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري، یعنی د دې په اپ لمخې کنه. او زه په ورځ کې 15 منټ یا تر 15 منټ پورې زه کور کې ځان باندې خوري کوم، فټنس کوم، هم دې د اپ له لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی. ما ډېر انډیوالان دي چې هغوی په کور کې پاتې دي، کو یعنی کورنۍ اجازه ورته نه ورکوي کنه چې بار راوځي یا فټنس وکړي یا کرکټ ته لاړ شي، هغوی ته ما انداله خونه کړې ده چې تاسو د اپ ډاونلوډ کړئ، کور کې ځان باندې خوري وکړئ تر څو روح ښه پاتې شي، صحتمند اوسئ، قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ، یعنی یو با عزت یو ښه انسان اوسه، یعنی ښه ځوان پات شي. او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي، زمونږ بدن رشد کوي هر وخت، یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته ښه آماده وو، یعنی هغه خلک وایي چې د مرز سره نفس تنګي پیدا کیږي، یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختميږي، بدن دی تازه یو ښه کوي ځوان.
افغان صاحب، هغه تمرین چې تاسو ویلې چې د یو اپلیکیشن لارې تاسو په کور کې سره کوي، و هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي، د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نشان پکشته دي، ځکه موږ بچی اکاډمي کې تمرین کوو، اما هغه یو شان تمرین را کوو، خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه، مثلا موږ خو ځ جیم ته نشو تللی، د سرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي، او په اکاډمي کې موږ نه دي کړي اکثر حرکتونه فټنس باندې، یا بچی موږ بار پارکونه ته تلو، نور ځایونه سیاحتي ځایونه ته بدلو ته موږ پریکټس کوو، یعنی دا حرکتونه موږ د پاره بیخي نه ویدي، یعنی دا حرکتونه موږ مخکې نه وکړي، یعنی دا موږ د پاره نوې حرکتونه دي، ډیر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نمو ورکوي، بدن یعنی د عضلې ښه کلکوي او یو ښه کوي سړی، یو ښه کوي انسان جوړوي.
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستئ او له کوره بهر نه وځئ، نو په کور کې په ورځني ډول باندې څومره تمرین کوئ؟ یعنی څو ساعته تمرین کوئ؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي، هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
زه سفینه د اپس نه زه ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلوېښت دقیقو پورې خپل استفاده کوم، ځکه موږ خو اوس په کور یو بیکار یو کنه، نو مجبور یو چې همدغه استفاده تعقیب کړو. او زما سپارښتنه نورو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره ووایي، په قرنټین ورځو شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي، او مهم شی چې دی هغه ورزش دی، ورزش ته باید ډېر توجه وشي تر څو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی، او ورزش ته ډېره توجه وکړي، نشه یي توکو څخه، بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي، او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپلې ټولنې ټول خپل خلکو او خپل فامیلی ته یو ښه خدمتګار وي.
تاسو د رفیع الله افغان مرکه واوریده. درنو اوریدونکو، زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان هغه پیغام راخسته چې د قرنټین په ورځو کې خلوته ویلی. دا چې اصغر افغان څه ویلی پګړه وی وورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بيوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بيوزل خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرې دوه په حالت کې ده. بدبختانه که تاسو ګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګور زیاتره ولایتونه قرنټین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسېږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو ته یو خبر وکړم، موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو، غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتې، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړ، نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه زه د افغانستان په ټول هغه دولتي چارواکو باندې غږ کوم، په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي، تر څو موږ کولی شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د اصغر افغان خبرې واورېدې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.